سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پیل په خبرونو کو. په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړ چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شل تنه مړه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس قریشي بدلون پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو چې د هغو له منځه 15 تنه ژغورل شوي. دا پیښه نن سهار د مومندري ولسوالۍ په باسل سیمه کې شوې. د مومندري ولسوال سهار وویل د 9 تنو مړي موندل شوي خو هڅې روانې چې نورې هم وموندل شي. د سیمې اکثر اوسېدونکي د پلونو د نشتوالي له کبله د کلیو ترمنځ د تګ راتګ لپاره له کیمو او کوچنیو کښتیو کار اخلي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په راروانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت ښودلی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي نو باید په نړیوالو غونډو کې د دوی مخه ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي د روانې جون میاشتې په 1 به د سرمنشي انتوني ګوتریش په مشرۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. طالبانو ویلي ښایي د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د 2023 نړیوال شلوریز جام سیالۍ به نن د امریکا او کاناډا په مسابقې سره پیل شي. دا دوه هیوادونه د کرکټ په لوبو کې پخواني سیالان دي. دواړه ګاونډیانو هیوادونو لومړی پلا په 1934 کال کې په لومړني نړیوال جام کې ګډون کړی. خو وروسته په شمالي امریکا کې د کرکټ لوبه پیکه شوه او پر ځای په نورو هیوادو کې زیات دود شوه. د متحدو ایالتونو او کاناډا سیالي د ټکساس ایالت په ډبلس ښار کې کیږي. دا د نړیوال شلوریز جام پایلنې لوبه ده. افغانستان په دغه جام کې په سی ګروپ کې له کوربا ویست انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پاپا نیوګینی سره یو ځای کیږي. د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګانډا سره ده. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت امنیه قومندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي دي. د قومندانۍ زیاته کړې وژل شوو کسانو غوښتل چې په دې ولسوالۍ کې پر پولیسو برید وکړي. د ایران خبري اژانسونو د پولیسو په قول ویلي دغو دوه کسانو د الله اکبر په نارې د پولیسو د ګزمې په لور برید وکړ خو پولیسو په ځوابي برید کې وژل شول. ایرانی رسنیو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي چې حمله کوونکي په کومه ډله پورې تړلی دي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د ارغمل او د خلاصون په خاطر د اسرائیل لخوا سخت دریځ ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي سازمان یادوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو بیان کې دا پلان تشریح کړ او وی ویل د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ دوام کوي بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو د اسرائیلي ځواکونو وتل د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر ارغملو خلاصون شامل دي. ښاغلي بایدن زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د وژل شوو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنۍ ته وسپارل شي او د ورځې پر 600 لارۍ اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د ازادي رادیو خبرونه او نور راپورونه په ازادي ویب پاڼه باندې واورئ او وګورئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې په ننګرهار په مومندري کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په دغې کښتۍ کې یو کس چې سپور و او ژغورل شوی دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مشکلاتو له وجې ممکن ډېر کسان راکېناستلو هر یو ځان رسی خپل هدف ته نو دغه بره ساحه چې ګوره دي نیمای شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
نور راپورونه به هم ولرو. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقص شوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. له غزې به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې د امریکا ولسمشر د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره څه ډول وړاندیزونه لري.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږیست. په ټول افغانستان کې کولای شئ زموږ پروګرامونه واورئ. همدارنګه د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. اوس به مرجو اول مطلب ته. زموږ همکار دغه د ننګرهار پیښه تعقیب کړې ده. هلته د مومندرې په سیمه کې په یو سیند کې شاوخوا شلو کسانو ته د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتي. دا چې جزئیات څه دي له خپل همکاره به یې په اړه باندې واورو. مهرباني وکړئ.
سانزه صاحب د مومندري لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال محمد اجمل شګیوال څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې تر دې دمه د ولسي خلکو په همکارۍ باندې نه جسدونه او لس ټپیان چې د دال سینې راوستل شوي دي او د نورو د پیدا کېدو هڅې روانې دي. دا وایي چې دا پیښه چې دا د مومندري ولسوالۍ د باسول او د بیلی ترمنځ چې کوم سیند دی په دغه سیمه کې رامنځته شوی سهار 9:30 بجې او په دې کښتۍ کې و چې ټول 15 کسان چې و سپاره نوموړي وویل
نن سهار 9:30 بجې د بیلی په ساحه کې د مومندري مربوطه د بیلی ساحې نه کښتۍ کې خلک سپاره وو په سیند پورې وتل چې متاسفانه کښتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره ټول خلک دا په سیند کې ډوب شوه. او دغه نه را په دې خوا د زمونږ د ادارې ټول مامورین خدمت کې بوخت دي او ولسی خلک هم سره لګیا دي. تر اوسه پورې مو 9 شهیدان راوستلي سیند نه او 10 نفر زخمیان راوستلي دي.
سنوی صاحب لدین اوڑان دی د طالبانو تر واک لاندې باختره شانس ویلو چې په پیخه کې شل تنه وژل شوی دی او دام ویل شوی چې په وژل شوی او کې خزی او ماشومان هم دي خو دقیق شمیر نه معلوم شوی. د لنګرهار د رسنیو دفتر د دې ولایت عامه روغتیا ریاست بیړنۍ پیښو ته رسیدو د سانګي د مسلونو لقوله ویل دي چې په لومړنۍ راوستل شوی جسدونو کې یو نارینه یو خزه دواله کان او یو انجلۍ هم شامل دي. دوی د هم ویلي چې ژغورل شوي لستنه چې دي دا ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ ښودلی دی. له ډوبې شوي کښتۍ نه یو تن ژغورل شوي شیرزاد احمد خیل ویلي دي چې په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کېناستلو له امله دغه پیښه رامنځته شوه. باختر اژانس د شیرزاد احمد خیل یو ویډیو پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې وایي
مشکلات لوجه موږ کډیر کسان راکین اصلو هر یو ځان رسي خپل هدف ته. نو دغه بر ساحه چې ګوره دي نیمای شین ته چې راورسېدلو د جنریټر اوبه تېرې کړلې او د اوبه تېرېدونه بس ګل شو چې ګل شو بس خلکو شورش ډېر څه همداسې کښتۍ نه نوته اوبه داسې هم راواوختې داسې هم راواوختلې نو بس هر سړی په خپل ځان شو.
د مومندري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالمجید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته په سیمه کې چې دی خلک نږدې هر ورځ د بیلی لکلی نه باسول خواته اوړي مړی ژوندی لري. ان ځینې خلک د باسول خواته پوله پټۍ لري د هغوی کې د کښت د کرلو لپاره اوړي او دوی چې دی دوی وایي چې په سیمه کې پل جوړولو ته ډېره جدي اړتیا ده ځکه د پل د نه موجودیت له امله خلکو له کښتۍ نه استفاده کوله. نوموړي وویل
دغه ساحه کې چې دی پل ډېر ضرورت دی. موږ بار بار غوښتنه کړې د دولت موجوده دولتونو څخه چې موږ ته دلته یو پل جوړ کړي تر څو موږ خپلو مشکلاتو ته په اسانۍ سره رسیدګي وکړو. که پل جوړ نه شي نو دا به زه په اطمینان سره ویلی شم چې بار بار به دا پیښې بیا تکرار شي.
سنگزی صاحب بنینار گوشتی لالپوری مومندرا او دغه شان دی سود دی هغه ولسوالی دی چې د کونړ د سین اوګدو کې پرتی دی او پلونه نه لري د اوختلو لا اوختلو لپاره په دینو ساحو کې خلک لټوپانو او کوچنی کشتیونه استفاده کوي چې واوړي را واوړي سو کله وړاندې په مومندرا کې ورته پیښه رامنځته شوی و چې اوس مرکزان پکې مړ شوی و او په دې موسم کې چې اوس اوړی دی د کونړ سین او د کابل سیندونه چې دی دا کچه یې لوړیږي چې وخت نا وخت دغه ډول پیښې پکې رامنځته کیږي.
ډیره مننه کوم او موردل چې د نګرال په مومندرو کې په سیند کې یو کښته چې خلک انتقالول ډوبه شوې ده او د طالب چارواکو په خبره چې لږ تر لږه شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې دمه د طالبانو د چارواکو په خبره چې د نهو کسانو مړي له سینده راایستل شوي او د ځینو نورو چې لا هم پاتې دي د غدې راایستلو لپاره هڅې روانې دي. یو شمېر هم پکې ژوبل شوي دي. د دغې پېښې په اړه باندې د ازادي راډیو په راتلونکو پروګرامو کې تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ورسته لغه چې روسیې د افغانستان لخوا د سیمې ثبات ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د اندېښنې پر ځای بولي. د روسیې د دفاع وزیر له افغانستان سره د تاجکستان پولې د ټینګولو پر تاکید سره وویل د منځنۍ اسیا په سیمه کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې تر دې بېلابېلو چارواکو ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
له افغانستان څخه د سیمې ثبات د احتمالي ګواښونو په اړه د روسیې د اندېښنو له څرګندولو وروسته د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي لرې نه ده چې په افغانستان کې امنیتي بې ثباتي سیمې ته هم خپره شي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
که تر یوه کال وضعیت همداسې دوام وکړي، امنیتي بې ثباتۍ او ننګونې به رامنځته شي او ټول ګواښونه له افغانستانه رامنځته کیږي او په افغانستان کې او په سیمه او تر سیمې اخوا به امنیتي بې ثباتي رامنځته کړي.
بل امنیتي کارپوه اختر راسخ د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل
روسان د داعش خراسان او د تاجکستان د جهادي ډلو نه ډېر سخت خوف لري چې هغوی به دغه سیمې ته ور داخلېږي او دا سیمه به ناامنه کوي. نو د دغه ناامنۍ له ادرسه دی چې روسان غواړي چې د تاجکستان او ازبکستان د خپل دغه کرښې چې د افغانستان سره دي د دغه امنیتي چارې په ډېر دقیق توګه وڅاري او د نظامي قوت له ادرسه یې په دفاع کې وساتي.
د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه مسکو ته نږدې د کنسرت په یو تالار برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنو. د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د روسیې هیواد د دفاع وزیر اندري بیلوسوف ویلي په منځنۍ آسیا کې د افغانستان وضعیت لا هم د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده. په خبر کې راغلی نوموړي د مې په 1 د قزاقستان په المتا ښار کې د ګډ امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې وضعیت د سیمه ییز ثبات د تامین لپاره د تاجکستان سره د پولې د ټینګولو او د نورو اقداماتو اړتیا په نښه کوي. اندري بیلوسوف زیاته کړې چې یو شمېر افراطي ډلې په افغانستان کې ځای پر ځای شوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو افکارو د پراخولو په هڅه کې دي او له دې هیواده بهر د ډلو او ترهګرۍ د خپرېدو خطر مخ په ډېرېدو دی. دې سره هم مهاله د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت پخواني مشر احمد ضیا سراج د مې په 10مه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مرکز یا CTC سره په یوې مرکه کې ویلي القاعده اوس په دې حالت کې ده چې افغانستان د خپل قومندې او کنټرول مرکز وګرځوي او القاعده او نورې ډلې اوس په افغانستان کې د ودې امکان لري. وم غوښتل د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دغه شان په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت یې هم رد کړی دی. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او تر دې مخکې د تاجکستاني چارواکو په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو هم څو ځله د افغانستان له خاورې دوی ته د احتمالي ورپېښو ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د یادونې ده چې روسیې چارواکي په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه متناقضې څرګندونې لري. د مې په 23مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او ورسره اړیکې جوړې کړې. له دې یوه ورځ مخکې بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک وبلل او وی ویل مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د رواداری په نوم د بشر د حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو تر ټولو نقص شوی مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز دی. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا هغه نقص دی چې په نړۍ کې ساری نه لري. اخو زده کړو یو شمېر محروم نجونې هم وایي دا چې د زده کړو قلودي اخیستل شوی رواني فشار سره مخ دي. نګدې زر ورځې کېږي چې د طالبان حکومت لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په زده کړو بندیز لګولی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
نن د جون میاشتې لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې تقریبا په 50 هیوادونو کې دا ورځ د ماشومانو لپاره د ښه ژوند برابرولو، د هغوی د حقونو ساتلو او د حکومتونو او اړوند بنسټونو له لورې د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو ورپام کولو په هدف نمانځل کېږي. خو په افغانستان کې ماشومان په څه وضعیت کې دي؟ د رواداری په نوم د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو نقصوی شدید مورد په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز دی. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اوس په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو تر ټولو لوړ نقص نجونو د حقونو نقص دی چې له زده کړو محرومي دي. د هغه نقص دی چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري. دوی د نجلۍتوب له امله له خپل اساسي حق له زده کړو محرومي شوي.
اغلی اکبر وایي دغه سازمان مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د نقص یو شمېر نورو مسایلو ته هم اشاره کړې وه چې پکې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله اجباري ودونو ته د دوی اړ کېدل او له امله یې ترمنځ د ځان وزن یې د پېښو زیاتېدل، د بېوزلي او جبري کار او له دوی د جنسي استفادې او په نظامي برخه کې د ګټې اخیستلو موارد شامل دي. هغه ادعا وکړه چې طالبانو په تیره کې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو محروم یو شمېر افغان نجونې هم وایي دا چې د زده کړو حق له دوی اخیستل سوی له رواني فشارونو سره یې مخ کړي دي. د میدان وردګو ولایت او کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو چې د لسم او نهم ټولګیو زده کوونکي وي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه ښه نجونې چې په کلي کې ژوند کوي د کورنۍ له خوا نه ورباندې روحي رواني فشارونه راغلي دي او دې ته اړتیا لري چې باید ودونه وکړي. دې نجونې رسولي دلې چې وړې وړې نجونې په کلي کې دا اوسېدلې ودونه کړي دي سپینګیو ته واده کړي دي
نږدې زر ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو کارپو او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت باید د ماشومانو د حقونو اړوند بنسټونو ملاتړ وکړي چې دوی ته د ښه ژوند برابرولو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د لپاره چې د ماشومان ژوند خوندي شي باید نجونو ته تعلیم او تحصیل حق ورکړل شي. طالبان پرې باندې کار وکړي چې د وطن اقتصادي حالت او ځان بسایني لپاره ډېر کار وکړي. هغه نهادونو چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي دا وایي ملاتړ وکړي او ستونزې ورته جوړې نه کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ماشومانو د ستونزو، د نجونو د زده کړو د بندیزونو او د دوی د حقونو د تامینولو لپاره د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونو پلي کېدو ته ژمن دي. مخکې تر دې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن پرون د مے په 1 وویل چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي او دا مهال افغان ماشومان له سختو ستونزو سره مخ دي. د یادونې ده چې د ماشومانو نړیواله ورځ په لومړي لومړی ځل په 1925 کال کې په جنیوا کې د ماشومانو د هوسیاینې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان شوه چې هر کال په اکثرو هیوادونو کې د جون په لومړۍ نیټه نمانځل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې بیا په 1950 میلادي کال کې د نومبر 6 نیټه د ماشومانو د حقونو په ورځ نومولې چې په ځینو هیوادونو کې ان تر یوې اونۍ یعنی د نومبر 6 نیټې تر 20 پورې نمانځل کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له دغې واده کډه شوي د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر لیکوال وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي او د امکان په صورت کې تر یو چتر لاندې کار وشي. دوی وایي که څه هم حضوري غونډې او په یو ځای راټولېدل په سخت وي، خو په خبرې د ټولنیزو رسنیو او آنلاین غونډو له لارې دا فعالیت ممکن دی. نن د جون لومړی په ډېری وادو کې د ماشومانو د ورځې په نوم نمانځل کیږي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
د ماشومانو د ادبیاتو یو شمېر افغان لیکوال اندېښنه لري چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او له دغه هېواده په ډېریو برخو کې د کادرونو په کډوال کېدو سره د ماشومانو د ادب په برخه کې رامنځته شوی نسبي پرمختګ بیا ټپ نه شي. یو شمېر دوی وایي اړتیا ده چې په تبعید کې هم په یاده برخه کې فعالیتونه ونه درېږي. فرانسې ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوالې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل
به نظر ما اگر کسایی که د تبعید کار میکنن قانون مشترک را بسازن.
زما په نظر هغوی چې په تبعید کې کار کوي که یو ګډ بنسټ جوړ کړي چې لیکوال تر یو چتر لاندې راټول سي. دا سمه ده چې هر یو په بیل هیواد کې دی او هر خوا ویشل سوي یو، خو موږ کولی سو د ټولنیزو شبکو له لارې دا کار وکړو.
اجتماعی میتونیم که همین کارا بکنیم یا قانون بسازیم.
اغلی تحسین وی په دې توګه به لیکوال خپل فعالیت ولري، کتابونه به چاپ شي او افغان ماشومانو سره به اړیکه نه پرې کیږي. لندن ته کډه شوی ماشومانو ته د کیسو لیکوال نورګل شفق هم د ماشومانو ادبیاتو ته د کار په دوام ټینګار کوي. په خبره یې هغه که په منفرد ډول وي یا هم تر یو چتر لاندې.
که وطن کې ټول وو بیلابیل بنسټونه په بیلابیلو ډولونو باندې سره لګیا وو، که منفرد وي او که د یو چتر لاندې وی کار دی وشي کنه ماشوم ادبیات ته چې کار روان وغه دینه دري یغه دی وشي.
کغلی شفق وای د چنن سبا کډوالی ډیره شوی او په بهر کې افغان ماشومان د خپل مورنۍ ژبې د هیرولو لاندې ښنې سره هم مخ دي. د ماشومانو ادبیات ته کار ډیر مهم دی. د غوښتنې داسې محل دی چې د ویکیپیډیا وب پاڼې د معلوماتو لمخې نن د جون نمرې نیټه په شاوخوا 500 هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په توګه منځل کیږي. لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان چې ماشومانو ته یې ګڼ شعرونه لیکلي او دا مهال هم په افغانستان کې دی، د ماشومانو د ادبیاتو د ارزښت په اړه وایي.
د ماشوم ادبیات د ماشومانو لپاره کتابونه که شعر وي که کیسه وي که ډرامه وي، د ماشوم د فطرت او د دوی د مزاج سره برابره چې وي هغوی لپاره ډېره ګټه رسوي. او ماشومتوب چې دی د انساني ژوند د تهداب هغه لومړنۍ خښته یا لومړنۍ بنیاد دی.
د یادونه ده چې د 2018 کال د اګست له 15 په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په ډېریو برخو کې له افغانستانه د کادرونو د وتلو په بهیر کې په ډېر شمېر هغه لیکوال او د بنسټونو مسؤلین چې د ماشومانو ادبیاتو لپاره یې کار کولو هم بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول. د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه، د ماشومانو د ادبیاتو کور او مصور خپرندوی بنسټ په پلازمینه کابل او یو شمېر نور خپرندوی بنسټونه په ولایتونو کې فعال وو. دغه شان یو شمېر نړیوالې موسسې هم وې چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کولو. خوشته یو شمېر لیکوال او بنسټونه چې لا هم په افغانستان کې دي او په یاده برخه کې فعالیت لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د غزې د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغملو د خلاصون په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د اعلان شوي پلان په اړه حماس افراطي ډلې مثبت نظر ښوولی، خو اسرائیل وایي باید لومړی د حماس د حکومت کولو وړتیا پای ته ورسېږي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش د دغه پلان هرکلی کړی. د جګړې د پای ته رسېدو او د یرغملو د خلاصون په اړه په دې طرحه کې څه وړاندیزونه شوي؟ له عصمت ساروانې تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرائیلو لخوا سخت دریځې ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې ترنګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. په ورته وخت کې حماس افراطي ډلې اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د نوي وړاندیز په اړه مثبت نظر لري. امریکا او اروپایي اتحادیه دا ډله تروریستي بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې دا پلان تشریح کړ او ویل چې د پلان په لومړي پړاو کې چې شپږ اونۍ به دوام وکړي، بشپړ اوربند د غزې له ګڼ نفوسه سیمو څخه د اسرایلي ځواکونو وتل، د سلګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې د ښځو، زړو او ټپیانو په شمول د یو شمېر یرغملو خلاصون شامل دي. ښاغلی بایډن زیاته کړه، په لومړي پړاو کې به د وژل شویو یرغملو جسدونه هم خپلو کورنیو ته وسپارل شي او د ورځې به شپږ سوه لارې اجازه لري چې غزې ته بشري مرستې ورسوي. د اعلان وکړ چې په دوهم پړاو کې به د ټولو یرغمل شویو خوشي کول او له غزې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل شامل وي. د ښاغلي بایډن په وینا دریم پړاو هم د غزې د ترانګې د پراخي بیا رغونې پیل دی چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې ویجاړه شوې ده. د زیاته کړه، افراطي ډله حماس نور د دې توان نه لري چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په څیر برید وکړي او په نړۍ کې د اسرایلو د لامنځوي کېدو خطر شته. نو دا تړون یو فرصت دی چې ثابته کړي چې آیا دوی واقعا د سولې په لټه کې دي او کنه دي. د امریکا ولسمشر دې ته په اشاره چې دا طرحه د قطر له لوري حماس ته وړاندې شوې، حماس ته خبرداری ورکړ چې له دې وړاندې سره موافقه وکړي. د اسرائیلو د ملاتړ سابقې ته به اشاره وویل چې باید دا شیبه له لاسه ورنکړو، هغه وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. جو بایډن همداراز په اسرائیل کې د غزې د جګړې د دوام له ملاتړ کوونکو غوښتل چې خپل فکر بدل کړي. ښاغلی بایډن په دې اړه وویل، پوهیږي چې په اسرائیلو کې ځینې داسې کسان شته چې له دې پلان سره موافق نه دي او غواړي چې جګړه د تل لپاره دوام وکړي. ځینې حتی په ائتلافي حکومت کې هم شامل دي. دوی دا خبره په واضح ډول کړې ده. دوی غواړي غزه ونیسي، دوی د جګړې دوام غواړي او د یرغمل شویو وضعیت ورته لومړیتوب نه دی. د جو بایډن له وینا وروسته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل، په غزه کې جګړه به تر هغه وخته پای ته ونه رسیږي چې د حماس د واکمنۍ او حکومت کولو وړتیا له منځه لاړه نه شي. په ورته وخت کې د حماس افراطي ډلې د امریکا د ولسمشر له ویناوو یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې د دایمي اوربان له غزې ترانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، د دې سیمې د بیا رغونې او د یرغملو د تبادلې په اړه د جو بایډن د وینا په اړه مثبت نظر لري. په غزه کې د اوربان لپاره جو بایډن د نوښت هر کلی پترس کې د ملګرو ملتو سرمنشي د جګړې پر ټولو خواو ژغ وکړ چې له دې فرصته د اوربند د ټینګولو، د ټولو برمتو د خلاصون، د مرستو د رسیدو د یقیني کولو او په نهایت کې د یوې ټینګې سولې لپاره ګټه واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې څاروي لرونکي خوشاله دي چې زیاتو بارانو سره غرونه، رغونه او دښتې زرغونې شوي او د څارویو خوراک زیات شوی. په وینا یې چې په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د واکسینو او درملو نشتوالی ستونزه هم له منځه تللې. په دې اړه تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې څاروي لرونکي وای په تیرو څو کالو کې د وچکالۍ له امله ګڼو کسانو خپل مالداري له لاسه ورکړې او څه چې پاتې وه هغوی هم د خوراک کموالي او نشتوالي په وجه د مرګ ګواښ سره مخ وو. د شیګر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه وچکالۍ کې اوبه وچې شوې وې په اکثره ځایونو کې او دارنګې په غرونو کې ګایاګان واښه او دغه شیان ونې بوټي دا وچ شوي زیات وو. دغه مالداره خلک چې کوم دي، بانډوال خلک دي، څاروي واله خلک، غوا بزو واله، دغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي وو. مالونه مختر بلې په کمښت طرف ته روان وو، بچي به هم نه کول، فصل او هغه نسل چې کوم دغه خراب شوی وو. دغه د وجې نه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو، مالداره خلک د ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ شوي وو.
دوی وای اوس خوختی چې سکال د زیاتو بارانونو په برکت غرونه، رغونه او دښتې زرغونی شوی او د دوی څاروي هم په خېټو ماړه شوی دي. زلمه او عبدالحکیم،
سکال وطن ډیر آباد د بارانونو طرف نه او شکر الحمدلله په هر ځای کې وب هم بیږي او کمی چینی چې وچ شوی دي هغه هم بیرته راځي زرغون شوی دي او وطن هم ښه شوی دی. زموږ مالونه شکر الحمدلله ډیر آباد دي او دې باندې الله رب العالمین ډیر موږ شکریا ادا کوو. زمونږ وطن د سکلې د بارانو د وجې نه ډیر آباد دی.
دا بارانونو په وجه باندې اوس په هر ناو کې اوبه دي، کمې چینې چې وچې شوې وي کمزوینو کې اوبه ورکوي، هغه اوبه هم را پیدا شوې دي. نو د دې په وجه باندې مالدار خلک خوشحاله دي، مالونه یې ماړه دي، غرونه هغه غرونه چې بالکل د ګیا تمه تنه کېدله سکه ډېر خش نه دي، ګیاګانې واښه پکې خراش نه دي، نو مالونه ماړه دي، هر قسم مالونه یو پر ځای کې چې وي.
د مالدارانو په وینا چې سکالې د څارویو لپاره خوراک پرېمانه دي، خو د څارویو د ناروغ